پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبرونه کې دوه ته د افغانستان د سیاسي مشرانو د تلونکو پلاوي سفر نن بیا وزندید. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو برخلیک بڅ کیږي.
باورونه ده چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د افغانستان د سیاسي برخلیک سره خپل مسیر پیدا کوي.
د هیواد پر روانو حالاتو د ولسی جرګې د یوې پخوانی غړي نظر اخلو او په نړیوالو مسایلو کې
د امریکا حکومت غواړي اکثریت امریکایانو ته د کورونا وایروس ضد واکسین تقویتي دوزونه ورکړي.
په افغانستان کې روان بدلونونه پر کومه خوا روان دي؟
دا د فعلاً لپاره ډېر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ور باندې نه پیږي.
دا بحثونه به د ازادۍ رادیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې واورئ چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. د دې مطالبه لوړاندې کولو مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې احمد شیبر چمتو کړي.
هند له کابل خپل ټول ډیپلوماټان ویستل. طالبانو په کابل کې د شریعت شاخ راډیو خبرونه پیل کړې. امریکا د ایران له لوري د یورانیم او فلز تولید ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. هند په کابل کې خپل سفارت څخه کارکونکي ویستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ارم دام باکچی نن په ټویټر کې لیکلی دی اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داس وخت کې شوی دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل د نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سخت هڅې پیل کړي دي چې له کابل ووځي. روسه تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته الوتنې پیل شوې دي. روسیې ویلې دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماتان ایستلي دي. ټاکل شوې ده چې د روسیې سفیر دیمتری ژیرنوف نن د طالبانو له استازو سره د روسیې اتباعو او د سفارت د کارکونکو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج دافیر راس ویلسن وی دی او د سفارت کارکونکي په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ورواوي سخت کار کوي. شاغلی ویلسن په ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا له خلکو سره ژمنه په ځای او تل پاتې ده. امریکا هڅه کوي چې خپل ډیپلوماتان او یو شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی دی له افغانستان وباسي. په کابل کې د امریکا سفارت له خپلو اتباعو وغوښتل چې له دوی سره له همغږۍ پرته دي د حامد کرزي هوایي ډګر ته نه ورسي. سفارت خپلو اتباعو ته دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون د کابل هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ له کبله لږ تر لږه 8 تنه مړه شول. سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی هڅه کوي چې امریکا ته د خپلو اتباعو د ستنولو له بهیر سره مرسته وکړي. پرون د کابل له هوایي ډګر سره د سلګون هغو کسانو زړه بوژنونکي ویډیوګانې خپرې شوې چې غوښتلې الوتکو ته پورته شي. په ویډیوګانو کې لږ تر لږه 2 تنه ښکاري چې الوتکه پسې ځانونه نیسي او کله چې الوتکه له ځغاستلي کې پورته کیږي دا کسان له پورته لاندې لبیشي. بلور ته د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلې دي امریکایي ځواکونه په کابل هوایي ډګر کې له ډیره ترکی ځواکونو سره کار کوي چې له هوایي ډګر څخه خلک لري کړي تر څو د ډیپلوماټانو او نورو کسانو د ایستلو لپاره نړیوالې الوتنې بیرته منظمې پیل شي. طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د شریعت شخ راډیو خبرونه پیل کړې دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د دوی بیان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د دغه راډیو د عمومي مسول مولوي ضیاء الحق حقمل ویډیوي پیغام لیشلې چې هغه پکې خلکو ته د امنیت او آرامۍ ډاډ ورکوي.
اوس په ټول هیواد کې حالات د عادي کېدو پر لور روان دي او تر اوسه هیڅ د بی امنۍ کومې لوی پیښې نه دي تر سره شوې. اسلامي امارت هم په مکرر ډول اطمینان ورکړی دی چې د ولس د سر مال او عزت د ساتلو لپاره پریکند ګامونه اخلي.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ اصول ته هم ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوی راپور یې لیدلی دی چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس په بیان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیت پرایس زیاتوي چې ایران باید په اټومي برخه کې له داسې هڅو لاس واخلي او د 2015 کال د اټومي تړون ماده پلي کړي د یورانیم او فلز څخه د اټومي بم د جوړېدو لپاره استفاده کیږي. او روسي خبردا چې په ماسکو کې د بشري حقوقو یو مرکز ویلي دي په روسیه کې د سیاسي زندانیانو شمیر 410 کسانو ته پورته شوی دی. د دې مرکز پر راپور کې چې پرون خبر شو راغلی دي دا د هغو زندانیانو شمیر دی چې د روسي په زندانونو کې دي او یا خپل کورونو کې نظر بند دي. پر راپور کې راغلی دي چې 309 تنه د مذهبي ازادۍ او حق څخه د استفادې په تور او یو اتیانور د سیاسي فعالیتونو له کبله زندانی شوی دي. د روان کال په پیل کې د سیاسي روسي زندانیانو شمیر 309 تنه شوتل شوی او دا خبرونه.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. اوس هم ورزو د راپورونو برخه ته او لومړی موضوع راخلو. تماوچه ل د افغانستان د راتلونکو نظام په اړه د بحث لپاره یو درې کسیس پلاوی دوه ته ولر شي. خدا سفر یو ځل پرون او بیا نن وزندیت. حامد کرزای، عبدالله او ګلبدین حکمتیار هغه کسان و چې تما و دوه ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د علي شورا یوې سرچینې ازادۍ رادیو ته ویل نن دا سفر نه کیږي، خو سرچینې دا ونه ویل چې د ځنډ علت څه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
تما وچینن له کابل د قطر پازمینې دوه ته یو د کسیس پلاوی ولر شي. خودنن لپاره دا سفر ځنډیدل دی. د ملي مصالحې علي شورا یې ویچینی ازادي رادیو ته وویل د سفر ځند نشي منلای چې څه دی، خو دا یې وویل چې نن دا سفر نه کیږي. تیر شپه حامد کرزی او عبدالله وویل چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون نن دوه ته ځي. د دې سفر موخه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه کول شوي. داسې سفر داسې مانځندي کې چې د کابل حامد کرزی هوایي ډګر کې لا هم د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله ټولې الوتنې ځنډ نه دي. د دې سفر د ځنډېدو یو دلیل هم کېدای شي هوایي ډګر کې همدا څنګه حالت وي. پرون طالبانو هم ازادۍ رادیو ته وویل چې د کابل یو شمېر سیاسيون دوه ته ورځي څو د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه تر خبرې وکړي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ازادۍ رادیو ته وویل دوی چمتو دي چې د راتلونکي ترتیب په اړه ټول افغان جهتونو سره خبرې وکړي. خو د دې خبرو محتوا او تر پای د راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په اړه یې معلومات مبهم دي. طالبان ویلي چې غواړي ټول ګډونه اسلامي حکومت جوړ کړي، خو دا چې ټول څه ډول نظام بوي په اړه معلومات او بحث نه دی شوی. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون د ډېرو هېوادونو غوښتنه ده چې څو یو داسې نظام ته لار پرانیزي چې ټول لوري پکې شریک وي. دا په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د واک په یوه تشه کې واقع دی او داسې رسمي اداره نشته چې نړیوال ملاتړ او قبولیت ولري څو د هېواد رسمي چارې پر مخ بوځي. که څه هم طالبان په افغانستان واکمن دي، افغانستان د جمهور رئیس غنی له وتو وروسته د ارګ د رهبرۍ چوکۍ او د هغه د ځایناستۍ معلوم نه دی. دا هم معلوم نه ده چې په دوه کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه به د دې چوکۍ برخلیک څه ډول وټاکي.
ډېره زیاته مننه. له کابل پر راپور کې مو واوریدل چې هغه یو پلاوی چې په پام کې و د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د خبرو لپاره دوه ته سفر وکړي او د طالبانو د سیاسي دفتر له مسؤلانو سره وګوري. د هغو سفر هم پرون او هم نن ځنډیدلی او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا پلاوی به څه وخت او څنګه سفر وکړي، چا سره به وګوري. خو په افغانستان کې د رواني اونۍ بدلونونه پر کومه خوا روان دي؟ په داسې حال کې چې طالبان اوس مهال پر ټول هیواد واکمن دي، څه به پېښ شي او تر اوسه په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ساندې ولسي جرګې پخوانی غړي هیلی ارشاد همدا شېبه په مستقیمه اړیکه را سره ده.
فکر کوم چې مونږه او تخنیکی همکار لګیا دی هڅه کوي چې میرمن ارشاد سره زمونږ اړیکه وصل کی. خو تر هغه مخکې ګورو چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو نوې واکمنی راغلی ده او دوی تقریبا پر ټول هیواد واکمن شوی دی. ګورو چې د نړیوالو عکس العملونه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه ډول دي. نوریاس نوری د موضوع جزئیات اوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب وویل بریتانیا به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د افغانستان لپاره حساب ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او د ډلې د یوې سرمشریزې د رابللو غوښتنه وکړه. جانسن چې هیواد یې په اوس وخت کې د جی او د ډلې مشري کوي دغه غوښتنه پرون له خپل فرانسوي ساري ولسمشر ایمانویل مکرون سره په خبرو کې مطرح کړه. ویویل مشرانو ته پکار ده چې د افغانستان د وضعیت او د طالبانو لخوا واک ته د رسیدو په ترڅ کې د یو بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه التیا ده چې د رامنځته شوي وضعیت په وړاندې ټول یو ګډ دریځ غوره کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل په افغانستان کې بې ثباتي به د دې سبب شي چې اروپا ته له دې هېواده د کډوالو یوه بله څپه پیل شي. هغه وویل فرانسه به له نورو اروپایي هېوادونو او امریکا او روسیې سره په اغېزمن ډول د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن سیشن به د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. هغه زیاته کړه افغانستان اوس په یوه څلور لاره کې دی او د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان بیا نړۍ ته د ترهګرۍ پر ګواښ بدل نه شي او په دې هېواد کې د بشري اساسي حقونو د درناوي مسله یقیني شي. امریکایي جمهوری پال مخکښ سناتور لینسی ګراهم وویل که د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اختیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه وي نو به په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له حقایقو لرې وي. د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال غړي جیم بینکس ویلي تر اوسه د جو بایدن په څیر هیڅکله هم بل امریکایي مشر نه دی لیدلی چې له خپلو مسؤلیتونو او مشرتابه یې اوږه خالي کړې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل ولسمشر بایدن د بشري حقونو موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او په دې اړه د نړیوالې ټولنې د یوې اجماع د جوړولو لپاره تیاری نیسي. خو ښاغلي سولیوان ویلي چې دا د دې دلیل نه شوی کېدی چې متحده ایالات د درېیمې لسیزې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماتې او له دې هېواده وتلې باید په دې هېواد کې د عادي ژوند امنیت او تلپاتې سولې پر فرصت بدل شي. هغه ویلي ایران په خپل ګاونډ افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې یوه ملي جوړجاړي ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی چې هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی ویلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې چټکو پرمختګونو ته اندېښنه لري او قطر به ډېره هڅه وکړي چې په دې هیواد کې په تېره اوس چې یوه خلا رامنځته شوې ډېر ژر سوله ییز انتقال ته لاره هواره شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅو کې د یو شریک په توګه په دې هېواد کې د خلکو نورو وژنو او کړاوونو ته اندېښنه لري. هغه ویلي طالبان به په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د هر هغه غړي د وژلو یا ورسره د بد چلند مسؤول وي چې ورته تسلیم شوي یا یې د جګړې په مهال نیولی دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن ویلي هغه څه چې موږ غواړو ووینو دا دی چې آیا ښځې او نجونې به کار او تعلیم ته پرېښودل شي. هغه څه چې دوی په دودیز ډول په هغو سیمو کې چې طالبان پرې واکمن ول ترې بې برخې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو تحلیلی مرکه په څو شیبو کې هڅه کوي چې تاسو ته وړاندې کړو د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانی غړي هیلي ارشاد سره. مګر قبل سره تماسونه ټلیفوني شبکې او اړیکې له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم زما تخنیکي همکاران هڅه کوي چې میرمن ارشاد له سټډیو سره وصل کړي. له هغه مخکې ورزو یو بل راپورته ګورو چې د طالبانو د واکمنۍ له ټینګېدو وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو برخلیک به څنګه کیږي؟ که څه هم د افغانستان د قضیې دواړه ښکېلې خواوې په دې اړه څه نه وایي، خو ځینې باورونه دا دي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه به د هیواد له سیاسي برخلیک سره سم خپل مسیر بالاخره پیدا کړي.
پداس حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوه ورځې تیریږي، دلته په ټول افغانستان کې طالبان واکمن شوي، ټولې دولتي ادارې د دوی تر واک لاندې دي، خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو نامعلوم برخلیک هغه اندېښنه چې ګڼ شمېر افغانان یې اندېښمن کړي دي. باور دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو چې شاوخوا شمېر 3.5 لک ته رسېده، دوی په مهم په ډیرو اصلي وسایلو باندې سنبال، تیاری، همدار زرهي موټرې، ټانګونه ورسره و، یو دم د دوی تر اتم کېدل یا برخلیک نامعلوم برخلیک بل اخره کوم خواته د دغه مهم اړخ مسیر معلومولای شي. یو شمیر پوهان په دې باور دي تر هغه چې افغانستان سیاسي حالات یا سیاسي برخلیک معلوم نشي، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو برخلیک به هم همداسې نامعلوم وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره شپه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په خپلو تازه خبرو کې وویل چې د تیرو 16 کلونو امریکا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل تجهیز وکړ، دوی ته ټرینینګونه په ډیرو عصري وسایلو باندې دوی سنبال شول، ټریلیونونه ډالر په دې باندې مصرف شول، خو لا هم دوی ونه توانېدل چې د خپلې خاورې ساتنه وکړي. دغه څرګندونې بیا داسې مهال دي چې تیره ورځ ځینې راپورونه خپاره شو چې د ازبکستان د ترمیز په ښار کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو شاوخوا 46 پوځي الوتکه په زور د ترمیز په ښار کې کېنول شوې دي، دوی ته د بل خوا د تک اجازه نه ورکړل شوې. ورسره د تاجکستان هم ځینې راپورونه بیا خپاره شو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو شاوخوا 40 منصوبین ته بو تیارو کې د شنبې په باختر ښار کې دوی ته د کېناستو اجازه ورکړل شوې ده. په ټول کې باور دا دی تر هغه چې سیاسي حالات معلومي د افغانستان برخلیک د افغانستان امنیتي ځواکونو د برخلیک په تړاو باندې نه طالبان چوي موږ سره بار بار اړیکه ونیوله، په دې اړه موږ سره خبرو یعنی زموږ مسؤلینو چې ځواب ټلیفون نه دی را ځواب کړی، ورسره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ویاندویانو همدار چارواکو سره چې په تماس کې هغوی هم زموږ ټلیفون نه دی را ځواب کړی.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د برخلیک په اړه یو تحلیل ته غوږوي. په دې ټولو حالاتو کې چې هیواد له یو ابهام سره مخامخ دی او تر اوسه پورې هیڅ روښانه نه دي، اقتصادي فعالیتونه هم شته. د نن ورځې اقتصادي خبرونه
کابل خاریان وایي په کابل کې د غاز او خوراکي توکو بای په بيساري ډول لوړې شوې دي. یو غاز پلورونکي حاجی جهان نن آزاد راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ بایو ته پکتو تیر دوه ورځې کې په کابل خار کې د غاز او خوراکي توکو بای نږدې 500 سلنه لوړې شوې دي. نو موري وویل چې د یو کیلو مایع غاز او بای له 900 افغانۍ څخه 90 افغانۍ ته رسیدلې ده. د کابل خار د ارزان قیمت یو امده پلورونکي رئیس خان آزاد راډیو ته وویل چې د محل د یو بوجه وړو بای کې 300 افغانۍ زیاتوالی راغلی. عام وګړي د بازارونو د تنظیم غوښتونکي دي. په کابل کې لا هم بانکونه تړلې دي او خلک د خپل پیسو د اخیستلو لپاره د بانکونو تر شا انتظار کوي. د اسارو د بدلون مارکیټ شاهزاده سره وایي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به دغه مارکیټ تړلې وي. د سره شاهزاده مرسیال حاجی دادګل آزاد راډیو ته وویل چې مارکیټ وړ مورز وروسته له هغې وتړل شو چې کابل یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو. نوموړي وویل چې د ټولنې غړي پریکړې ته نه دي رسیدلي او هڅه روانه ده چې ژر تر ژره یو تصمیم ونیول شي. خو طالبانو په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې بانکونه او ملي شتمنۍ به ساتي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدرمنو اوریدونکو، یو ورځو نړیوالې مسلې ته او له هغه وروسته به بیا د افغانستان مسایلو ته راوګرځو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې ټول امریکایان باید د کورونا وایرس ضد د دوه دوزه واکسین لتر لاسه کولو وروسته اته میاشتې وروسته اوس تقویتی واکسین وکړي. دا راپور نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو د چارواکو له قوله ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر په راپور کې.
د راپور لمخې روغتیاي چارواکو ویلي چې تقویتی دوزونه ځکه اړین دي چې دلتا واریانت ویروس ډیر ژر اخیستل کیږي او شواهد شته چې د مخکې واکسینو اغیز ورباندې د وخت په تیرېدو کمیږي. لومړی تقویتی دوزونه به هغو کسانو ته ورکړل سي چې په روغتیاي برخه کې کار کوي او وروسته به د لوی عمر کسانو ته ورکړل سي. اټکل کیږي چې دا تقویتی واکسین له سپتمبر میاشتې پیل دی سي. تیره اونۍ د امریکا د درملو ادارې تقویتی واکسین تایید کړل. د کورونا وایرس دلتا واریانت بڼه په امریکا کې د نویو ثبت شویو پیښو لامل بلل سوی. که څه هم 80% وګړي بشپړه واکسین سوي دي، اکثریت مثبت پیښې او مړینې د هغو کسانو دي چې نه دي واکسین سوي، خو ویل کیږي چې لومړی دوه دوزونه واکسین د دې وایرس پر وړاندې بیا هم اغیزمن ثابت شوی دی. د تقویتی واکسینو خبره داس مهال کیږي چې د جو بایدن اداره نه د توانیدلې د امریکا نیمه نفوس قانع کړي چې باید واکسین وکړي. ویل کیږي دا کار به نور هم ستونزمن سي که لومړی دوه دوزونه واکسینو اغیز کم سي او د تقویتی واکسین اړتیا سي. تر امریکا مخکې اسرائیل دوی اونۍ وړاندې د لوی عمر کسانو ته تقویتی واکسین پیل کړل. اسرائیل د نړۍ له هغو هیوادونو چې تر ټولو زیات نفوس یې د کووید 19 پر وړاندې واکسین سوي دي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډلټا واریانت نوې پیښې مخ پر زیاتېدو سوي. د اسرائیل نوی معلومات ښیي چې فایزر واکسین په لوی عمر کسانو کې یوازې 55% اغیزمن و چې په جنوري میاشت کې بشپړ واکسین سوي وو.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او همدارس د اف ام په 0.15 څپه خبريږي.
ستاسو لا پیغامونو
زه مهران د کابل څخه د څنګه چې کابل امنیت او حکومت نوی دغه ته تسلیم شو او یا یونیو چې هر څنګه چلې خو د کابل امنیت باید تنظیم شي. دغه کوم تاسیسات او حکومتي دي هغه ټول خالي دي، زه څوک پکې نشته. هوتی دي چې نو د نوی حکومت ته پکار دي چې ورغان ور صحیح هلته واغ ځای نه کنټرول کې ویني چې چول شپاول شروع دی. دغه دي نه ملکیان دي، هغه دي اغلاګانې کوي. د شپې له طرف د طالبانو په جامه کې کسان راوځي په بعض ساحاتو کې، هغوی اغلاګانې کوي، هغوی ولاړ دي. ځکه په کابل کې چې کړې دوی راتک اوازه شوې ده که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی، ټول ورته او تاسیسات یې او حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي. باید دوی رسېدګي هلته وکړي، ځکه دغه د حکومت د ملت مال، د بیت المال مال دی. هر سړی چورکوي او تختوي ځان دپاره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا ده، څوک جاړي، د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی، خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو نړیوال ته زمونږ یو بد پیغام انتقالوي، ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي، مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت درې څلور سره داخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې ښار نه ځان وباسي.
د صفت الله رحیمزی د وردګو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زره د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع سي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې د څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې. اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې ورځ بیرته عملاً حضوري درسونه شروع سي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی هلی ارشاد په مستقیمه اړیکه سره دی او په دې اړه خبرې ورسره کوم چې په افغانستان کې روان بدلونونه پر کومه خوا روان دي او په داسې حال کې چې طالبان اوس پر ټول هیواد واکمن دي، څه به پېښ شي او په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ میرمن ارشاد مننه چې خبرونه ته راغلاست. د کابل عمومي وضعیت هم دغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو، دغه سدای لکه دونی می لسیز مخکې چې طالبان پر کابل واکمن شوی وو او کابل رقم درته ښکاری.
سلامونه تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نه لغالت نه نن پورې ډېر زیات فرق ده، فقط یو ستونزه داسې لکه د موږ یو هېوادوال له کابل نه ویلې چې بعضې غله د تورې جامې اچولي وو، ویښتې اوږدې کړې وو، او د بعضې خلکو مال یې چور کړ یا یې غلا یې وکړې. هغه په هغه ورځ وو چې لا ډاکټر غني نه و تښتېدلی او په تښتېدو کې وو، او پولیسان هم چې خبر شول پوستې یې خوشې کړې، ښار بېخي همداسې ګړنګ پاتې وو او څوک نه وو پکې. نو غالب کې خلکو سو استفادې وکړې، د خلکو موټر هم چور کړ، کورونه یې کورو ته واوښتل او بعد غلاګانې هم وکړې.
سوال دا دی چې د ښار آرایش مثلا نجونې ښځې مېرمنې ګرځي، خلک راوتلې دي په واټونو بازارونو کې ګرځي، نجونې په کوم لباس کې ګرځي؟
نجونې بند چېرو کې تر کوره وځي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، ښځې نجونې ډېرې کمې دي، یعنی داسې نه شم ویلی چې هم زیاتې ګرځي، خو چې ګرځي هم په عادي مغه لباسو کې چې د اشرف غني په وخت کې ګرځېدم هغه لباسې دي، او هغه څه ټیکري په سر دي، خاص تغیر زه نه وینم. هغه بعضې څه وخت ایجاب کا اوس هم په ایجاب کې دي، خو ډېرې کمې ښځې زه وینم چې ګرځي، خو خاص کار به هم نه لري چې له کوره وځي.
او جبري چادري؟
نه نه، چادري خو هېڅ نشته. ما تراوسه ښځه په چادري کې نه ده لیدلې، چې داسې یو ځلې دوه ځلې ووته به چادري داره ښځه ما هېڅ ونه لیدې په سړک باندې. او نمونه هم دغه ده چې یو خاله ده ما سره دلته کار کوي، او دا راځي دلته کور کوي، او ډېرې هوړکۍ ټیکری اخېسته، مال اوټ ویلې، مال خاله ده ټیکری خو دلته کار کوي، وی خدلې وایي دوه درې تلي ودرولم لارې کې، راته چېرته ځي وایي، ما ورته چې دلته زما کار کوم، وایي چې راتونه ویلې، وایي راته چې ښځه ورځه. نو داسې کوم خاص هغه نشته.
مننه مننه. میرمن ارشاد، له دوه ورځو ابهام او ګډوډۍ وروسته اوس وضعیت پر کومه خوا روان دی، امنیتي نظر او سیاسي نظر؟
ګورې پیشګوئی خو هیڅوک نشي کولای، زه خو ځان ته نور کوم چې پیشګوئی وکم. زه جرمني کوم، یو هفته مخکې راتلم چې ما ته ټول خلک ویلي چې مراد افغانستان ته، یو خو مې دغه کاټو پیدا دامه وطن د هر نظام بدلیږي را بدلیږي، زه به مې په خپل وطن کې انده خو هر د هر افغان وجیبه ده. خو کله چې مثلا نوم لیدې چې بعضې مشران چې تن په تن له طالبان سره جنګېدل، هغو ته غږ ونه کړ، لکه اوس مثلا اسماعیل خان مخامخ طالبان سره جنګېده، نو اسماعیل خان چې خوشې که ما ته دا یو امیدواري پیدا شي چې څوک چې تن په تن جنګ کې او مقابله کړي، هغوی ته غږ دي کړي، نو ما ته بس غږ وکړي، نو زه بېغمه راغلم. او اتالین هم خبره سم چې اسماعیل خان ته اجازه سفر ورکړی او اوس ایران کې ده. اگر څه دې فکر نه غا نه اسماعیل خان سره یا د نور خلک سره خوشی سي ودی، کوم هم نظری نه لرم، مګم په دې کې دا ښه کار کوي طالبانو چې عمومي افته اعلان کړی ده، په خپل خبرې باندې خو تر اوسه پورې ولاړ دي. دا څه زه تاسو ته پیشګویو کوم چې سبا به چې کې بل سبا به چې کې، فقط ما اوریدلی دي چې د دوی مشران نن یو څو نفره را روان دي کابل پلو، او تر اوسه نه دي را رسیدلي، خو را روان دي. او هغه پلاوی چې رسمي سفر باندې پاکستان ته تللی وو، هغوی نن ما واورېدل چې را رسیدلي دي. نو دو خلکو ته چا تر اوسه پورې شی نه دي ویلي، دغه حالت ته فعلا پورې.
یوه دقیقه وخت لرو، دوه پوښتنې لرم. طالبان به څه وکړي؟ آیا د حکومت پر جوړولو یې کار پیل کړی کنه؟ او بل، له هېواده د پخوانیو مشرانو د وتلو په اړه تاسو ته څه احساس پیدا شو؟
طالبان خو تر اوسه دل پر مشرانو نه دي راغلي، د حکومتي دوایر بند کړي دي، صرف په وزارت د ساتامي کار کوي او نور دوایر بند دي. خو دا ورور سیویل چې په دوایرو کې غلاوې روانې دي، دا شی بند شوی ده. لکه نن زه د وزارت تجارت کارمندان سره په تماس کې شوم، وایي دفتر ته یې نه خوشي نه کړو، خو دروازې خلې کې موږ ته ویل چې تر اوسه لا تصمیم نه دی نیول، سره خپل کورو ته راشئ، سبا یا بل سبا وال در
کړو. او احساس مو لنډ کړه ته ووایاست، ځکه چې پروګرام مخ په خلاصېدو دی.
احساس خو دغه احساس ته چې د نران ځان ته نه روایي او ځان ته غیرتي وایي، او ویلې به چې دا وطن نه پرېږدو، نه تښتو، د خپل خويندې ورونه او مایندې د افغانستان کې اواز خوش کړ او دوی به غیرتانه تختیر او په دې د پوسټ کې د افغانان کې دې ا دغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي دا د دغه وطن اصلي بچیان دي نه هغه سیاسي انتظار له جوبونه ډک کړ پیسې پیدا کړې او په نامردۍ سره وتښتېدل کزه د دوی په جایه چې هر څوره فشار را باندې راغله یو مرمۍ مې له خپل سره تېروله خو ځوانۍ نه تښتېدم زه څه ښه یم او دوی چې نارینه وو داسې وتښتېدل لږ شرم ورته لازمه ده ډېر بېغیرتي وکړه
ډېره زیاته مننه هیلۍ ارشاد د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی و چې افغانستان کې پر روان سیاسي او امنیتی وضعیت خپل نظر څرګندو. دولس نیمه بجې د قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې د 15 دقیقې اونیس بحث هم لرو چې هغه هم د افغانستان پر روانو حالاتو متمرکز دی. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قصدار سفر وځنډیده. د ملي مصالحې د عالی شورا یوې سرچینې ازادي رډو ته وویل چې ټاکل شوې و د پلاوی نن پلازمینې توهې ته لاړ شي خو دا سفر ځنډیدلی دی. د سرچینې د دې سفر د ځنډیدو علت بیان نه کړ. هند په کابل کې لخپل سفارت څخه کارکونکو وېستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن په ټویټر کې لیکلي دي اوسنۍ شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي د سټی هند ته انتقال شي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست شارج دافیر راس ویلسن وای د یو د سفارت کارکونکو په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ورواړي د ایستلو لپاره سخت کار کوي. طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د شریعت شخ راډیو خبرونه پیل کړې دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوی راپور یې لیدلی چې څرګندوي ایران د یورانیم او فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. او په ماسکو کې د بشري حقوقو یو مرکز ویلي دي روسیا کې د سیاسي زندانیانو شمیر 400 او 100 کسانو ته پورته شوی دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
ته
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبري طالبان له شلکلن زند وروسته بیرته کابل ته راغلي دي په ارګا او نورو بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړی دي. دا چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي، نړۍ به د افغانستان په اړه څه نوي اعلانونه کوي، آیا دوی به د طالبانو حکومت یا د طالبانو لخوا اعلانیدونکي دولت په رسمیت پیژني او کنه، نړۍ دا مهال څه وایي؟ په دې اړه په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره بحث لرو. دوه ملمنې دي را سره چې د بحث ته مو رابلل دي. په امریکا کې میشت افغان کارپو ډاکټر وایس ورداګ او دغه راز بل افغان کارپو مزمل شینواري. ډاکټر صاحب ورداګ استودیو ته وصل شوی دی، مهرباني وکړئ ستاسو شپه دې په خیر وي او نور اوریدونکو ته غرمه په خیر وایم. څه فکر کوئ دغه اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې کوم خواته روان دی؟ موضوع داسې ډېر پیچټکی سره بدل شول، ډراماتیک بدلون راغی. ستاسو ارزونې څه ښیي چې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب محترم. په لومړي سر کې تاسې ته سلامونه وایم او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وایم او امید داده چې دغه کوم وخیم او مشکل حالات ډیر زر د وطن تیر شي. متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکم، په کوم ډول چې پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی قدرت پریښو او له ارګه ووتو، د قدرت یو خلای د ټول مملکت او د ټول ملت په سطح باندې پریښودله. او تقریبا یو انارشی حاکمه کړله دغه کوم شعال لاندې د جمهوریت تر شعال لاندې چې د جګړه کوله چې د جمهوریت د ساتنې جګړه ده. په پای کې متاسفانه د خپل لامل د دې شو چې هغه ټول جمهوري ارزښتونه وړنګوي او سرتیری او دغه نظام ټول رنګي. خو بیا هم که چیرته موږ په شرایطو ته په کتو وګورو له نیکه مرغه څومره چې توقع کیدله او یا څومره چې توقع کیدای شي په دا رقم یوه انارشی کې دومره لوټ او دومره وینې نه دي توی شوي، جنګونه نه دي شوي او دومره خلکو ته تاوانونه نه دي رسیدلي. په تقریبا بیا هم خلک هغه خپل روزمره ژوند ته تر یوه حده پورې ادامه ورکوي. د بیلګې په توګه په 2004 کال کې امریکې کې که موږ او تاسو وګورو هریکن کاترینا په لویزیانا کې همدغسې لوټ وشو، غلاوې وشوې، پولیسو غلاوې وکړې. یعنی دا تقریبا د انسان له طبیعت سره یو تړلی حقیقت دی. لیکن له نیکه مرغه بیا هم با وجود دی چې په هوایي ډګر کې او په نورو ساحو کې مشکلات موجود دي، لیکن دومره ډېر مشکلات موجود نه دي. نو د ما غږ به په طالبانو دغه وي چې زر تر زره د داخلي وزارت فعال کی او حوزه د کابل فعالی کی، مشری د داخلی وزارت د دفتن واخلی، د کابل امنیت د واخلی، ځکه کومه د بدیان او په خاص توګه د چرخی پله د زندان مجرمین خوشی کول دا د وخت نه مخکې خبره وه. دا یوه تیروتنه وه، اشتباه وه چې دا باید نه وای شوي تر هغې چې دوی د کابل امنیت په مسئولانه توګه نه وای اخیستی. او دا چې حالات کومې خواته روان دي، دا د فعلن دپاره ډېر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ورباندې نه پیږي. تاسو واورېدل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یوه درې کسیزه شورا جوړه کړې ده چې په شمول دده د انجینر صاحب حکمتیار او ډاکټر صاحب عبدالله په ګډون به دوی خبرې کوي په یوه انتقالي یا سرپرست حکومت باندې چې مسؤولانه توګه دغه حکومت او واګي طالبانو ته وسپاري. نو فعلا د وخت نه مخکې خبره ده چې موږ ووایو، ځکه دا هر څه هره لحظه په بدلېدو دي او هر ډول معلومات چې موږ اوس ترلاسه کړو کیدای شي شیبه وروسته هغه بدل شي. نو فعلا خبرې روانې دي.
بله وردک صاحب، تاسو دغه د لویدیځو هیوادونو د چارواکو د دوی د فعالانو تبصرې او مقالې هم حتما لولې ګورئ او وینئ. څه ویل کیږي دا مهال په لویدیځ کې؟ په امریکا کې پرون موږ راپور درلود چې د برېټانیا صدر اعظم ویل چې د طالبانو دولت باید په رسمیت ونه پیژندل سي. په خوا تر دې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي. نړۍ به د افغانستان په اړه څه ډول سیاست غوره کوي؟ ځکه دوی ویل چې طالبان باید په سوله ییز ډول راشي، اما په ظاهره سوله ییز ډول نه دی، یو ډول د کودتا یا د سپین کودتا یا هم هر ډول چې بولې له حقوقي پلوه ورته تر اوسه ممکن ځانګړی تعریف نه وي شوی دی باندې ته چې پرون رامنځته شوه. نړۍ به اوس له افغانستان سره څه ډول معامله کوي؟
او بلو نړیوالو خو پر طالبانو غه کړی و چې په نظامی شکل باید ښارونو ته ننه نوځي تر هغې پورې چې د سولې مسائل نه دي حل شوي. خو لیکن متاسفانه پخوانی ولسمشر اشرف غنی په مکررن توګه تقریبا دغه دوه کاله په مختلفو ډولونو باندې حتی د هغې نه مخکې د سولې پروسه سبوتاژ کړله. یعنی که حتی که موږ هغه د 2014 کال د د لمړی دوره انتخاباتو ته ولاړ شو. د دوه ځلې د طالبانو سره لیدنې کتنې درلودې، یو ځل په اماراتو کې او یو ځل په سعودي کې، او پریکړه په همدې شوې وه چې د طالبانو نه غوښتي وو چې د ده سره مرسته وکړي تر څو چې دی په قدرت ورسیږي او بیا طالبان به مدغم شي حکومت کې. تقریبا درې که څلور څوکۍ ورته وړاندې شوې وې، ستره محکمه، لویه فرانوالی، عدلیه وزارت و حج و اوقاف. لیکن کله چې دی ولسمشر او هغه ټاکنې دموکراتاس ټولو په یاد دي چې په ډېره سولامیز توګه ترسره شوې، په ټولو د طالبانو ولکې لاندې سیمو کې انتخابات وشول، حتی د کمپاینونه وشول.
تاسو وایئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی یا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سولې ته رښتینی نه وو، اما که دغه وروستیو څو میاشتو ته وکتل شي، مثلا د شپږ زره شاوخوا کې بندیانو خلاصول، د پلاو ټاکل، دوهې ته د دوی تک، او په طالبانو باندې پرله پسې غږ د سولې، دا بیا فکر نه کوئ چې یو څه د دوی نیت ښیي چې دوی سولې ته نیت درلود، خو هغه د سولې تعریف او د سولې څرنګوالی ممکن دوی ته بیل وو؟
او متاسفانه اکثر خبر د قدرت د ویش په سر و، دغه تفرقه د قدرت د ویش په سر باندې و، نه د سولې په سر باندې، او یاد تاسو خبره د سولې پر نویت رښتینه. خیر، خبر خو ډېرې وشوې، خبر خو حتی د جمهوریت شعارون هم هغه شول، بیا هغه جمهوریت رنگ کو. صداقت با تاریخ پوهان بیا بالاخره ولی که چه نوی معلومات را سرگن شی چه آیا توم را صداقت باید در لودا در سول پروسه تا. خو تیمونو هر تیم چه دوهی تطلیلی ده، یو تیم هم صلاحیت نده در لودلی، او اتا ده دکتر صاحب اشرف غنی دغه وروسته خبره چې څلور پنځه دقیقه دو درې ورځې د مخه کتاس ده واوره و، زه یو با صلاحیت تیم جوړوم چې د سول مذاکرات ترسره کی. نو تر اوسه پورې د څه کول، تر اوسه پورې مانا ده چې دغه ټول تیمونو صلاحیت نه درلوده، او صلاحیت
ورکوي. بله، نو وردک صاحب دلته د ملامتۍ خبر راځي، ولسمشر چې کړه داسې خبره کوي چې با صلاحیت پلاوی ګمارم، که پام وي کله چې دا قطر ته پلاوی ته ډیر یو اوږد لست جوړ سو چې هغه وخت کې طالبانو حتی د واده لست و بالوای، دا د واده لست ده، فکر نه کوي چې ولسمشر خپلواک نه و، همدا شاوخوا کسان چې ورسره وو په واک کې ورشریکو، همدوی نه پریښود چې دوی یو با صلاحیت پلاوی جوړ کړي؟
دانو بیا بیخی یو بیل بحث چې ولسمشر ولی که چیرته انتخاباتو که در غلی نوی شوی، مثال ده خبره پلومری انتخاباتو که چې بیا هم رادو طالبانو ور باندې غه کرده و 2013 که چې قدرت لی دکتر صاحب عبدالله سر و نویشه استقامت و که، لیکن ده امریکای خارجه وزیر جان کیری تغاره کی کودله. ام دغت په دویم ځل کې چیرته انتخابات، مثال د خبره رښتینی انتخابات و در غلی پکې نوی شوی، بیا د ولی قدرت وویشو. د هغه ټول کمپاین په دې باندې و چې زه سهامي شرکت نه جوړوم، بیا نو د سهمی ولی ورکوي انتخابات و مشروعیت تر پوختن لاندې راوړ، د پارلمان انتخابات و مشروعیت تر پوختن لاندې راوړ، د ستر محکمې صلاحیتونه تر پوختن لاندې راوړل. نو تقریبا یو جمهوریت خو د درېګونو قواو نه جوړ وي چې په یو بل باندې چک او بیلانس وساتي، لیکن د اجرایوي قوه دومره وپرسوله، دومره قوي کړله چې له نظام نه یو استبدادي نظام جوړ کړی و چې پارلمان تر آخره پورې د ده کابینه سرپرست پاتې شوله. تقریبا مشروعیت ده ته داخلی مشروعیت اصلا اهمیت ندلود، یواز خارجی مشروعیت ده ته مهم و چې تنکی جوانان تنکی جنو ته د امریکا نه مثال د خبرې استازي را ځوانان را ولا د کوچانو وکیلان ک د خو یو سنتی ټولنه ده د خو یو ډیر درنه ټولنه ده د درنو پښتنو کوچانو استازولي ل امریکای نه یو تنکی جنې نشي کولای
کور وانه اکسپ ډیر مننه ورجو پروگرام سره بل میلمه هم یو ځای شوی دی خلیل احمد نادم موګه خاغلی مزمل شنواری ته هم بلنه ورکړی و خو هغه اوس ټلیفون نه ځوابوي خلیل احمد نادم هم چې په بریتانیا کې اوسې د محل سټډیو ته وصل شوی دی نادم سیب ستړي مشي راځي لتا سبو وورو چې حتما مو د وردک سیب خبري اوریدلې دي په افغانستان کې راتلونکو ګامونو څخه د لشي طالبان چې اوس ارګ تنه نوتلې دي په کابل کې ولکاټینګ کړي ده دوی ته مسپارښتنه چې دی بعد لمړیتوبونه یې چوي
سلامونه تاسو همکارانو ته جناب وردک صاحب ته درنو اوریدونکو ته ما د وردک صاحب خبر وو چې رښتیا هم ځینې نیمګړتیاوي ډېرې وي یعنی ډاکټر اشرف غنی ډېر داسې کارونه وکړه چې واقعیت سره چې افغانستان دې حد ته راوستی واقعیت دا دی او موږ د تلویزیونونو له لارې همیشه دا ویله چې ته وکړه متاسفانه چې دی په یو حلقې کې ګیرو چې د القاعده معاصرین ونه شو کولای چې دی ووځي خو اوس خو مسله بل شو چې یعنی موږ کولای چې ملامتي نه تنه پر د باندې واچو او نور چې په قدرت کې شریکو هغه نور چې د بحران عامل په افغانستان کې او جز مشکل د افغانستان او د بون کانفرنس نه ورسته دوی همیشه په دغه چوکي او په پیسو باندې چني والی تروسه هغه په دغه کې دي او دغه د سره حکومت ډیر مشکلات رامنځته کوي او بل دا چې اشرف غنی د وردګ صاحب خبره باید چې په 2014 کال چې زه هم د اشرف غنی په کمپاین کې وم او په سلام ماوین د زون غرب د ډاکټر داوود صبا ماوین وم په 2014 زه بادغیس ته ورلم دغه خبره صحیح ده یعنی د طالبانو د حیات دغه مشران سره په مقرب لسوالی کې بیاونیم به د شپې دوی سره وکټله او دوی می واڅول چې دوی به د پروسه تخریب نکي او وشتان چې انتخابات شو لاړی اما متاسفانه د داخلي شریک په انتخابات کې او بل د امریکای لاس هم پکې و چې دوی دغخته چې د ضعیف دولت په افغانستان کې متاسفانه اوس رالو دي چې طالبان خو په هر شکل چې سو یادې خو قدرت ورسېده اما تاسو د ناتو د رئیس هغه څرګندونی د بریتانیا د صدراعظم څرګندونی د ملل متحد اته د ترکای توسیه یافته چې په مسکو کې د طالبانو په حضور کې جلسه شوه شو دی ویل چې امارات نیمونږ د پاره د دنیا د پاره چې برته یاشي د منول ور نه دی نو په دې حالت کې طالبان نشي کولای چې بیل المللي ملاتړ نه چې دوی څوک په رسمیت ونه پیژني دوی وکولای شي د خپل قدرت دوام ورکړي بل دا چې افغانستان خو بودیجه ته ضرورت لري افغانستان اوس نه معدنونه په کار اچول سي نه داخلي دومره عاید لري چې وکولای شي دغه پیسو نو بودیجه هم توسویوي هم هادي بودیجه تکمیل کې د خلکو معاشونه ورکړل سي او د حالت او د جغرافیا د افغانستان چې بدخشان نیولې تر نیمروز او د هرات نیولې تر تورخمه د جغرافیا معاش غواړي د خلک پیسو متخصصین ته ضرورت شته او طالبان باید د تیری دورین ډیر باید په اصطلاح پند اخیسته او تجربه حاصل کړي چې اوس په اصل شلو کالو ډیر تغییرات په افغانستان کې راغلي په دنیا کې راغلي په میډیا کې راغلي د سیستمونو
کوم بدلونونه چې تازه معلوميږي هغه د چې طالبانو اعلان کړی چې خځې په اسلامي حجاب کې خپل ځکړو ته ادامه ورکړي او دوی کولای شي چې په دولتي ادارو کې داندې هم تر سره کړي دا یو بدلون تر سترګو کیږي او بل دا چې طالبانو د امارات په برخه کې هم پزغرد نه دی ویل چې دوی بیا اسلامي امارات رامنځته کوي دوی ویل چې یو اسلامي نظام رامنځته کوي ټول شموله اسلامي نظام فکر نکوه یو څه بدلونونه راغلي دي ځکه دوی هم د نړیوالو حساسیتونو درکړي دي
اسلامی نظام دوی تر اوسه نه دی تعریف کړی چې کوم اسلامی نظام. آیا اسلامی نظام لکه اندونیزیا، لکه مالیزیا، لکه کوم هیواد اسلامی، لکه ترکیه مثلا، دی تعریف کړی نه دی.
او ډیر مننه سلامات اوسې وردک صاحب. تاسو څه وایي طالبانو ته څه ډول نظام پکار دی چې تر څو دوی په افغانستان کې دننه هم دغه روان وضعیت کنټرول کړی شي، امنیتي وضعیت ټینګ کړي، دغه راز اقتصادي او د بازار وضع کنټرول کړي چې خلک له قحطۍ سره مخامخ نشي، او زمين کې نړیوال هم په رسمیت وپیژني او نړیوال هم ورسره ښه تعاملات وکړي؟
تقریبا دلته خو په نظام باندې پریکړه شوې ده. تقریبا دغه د دوه په دغه دوه کالو باندې، دوه کال هم دغه د نظام په هغه نوعیت باندې خبره کېدله، او پریکړه دغه څه شوې ده. دغه د ایران ته ډېر ورته خو یو سنی حنفي مذهب شریعت به حاکم وي، او تقریبا یو شورا د علما ووی چې دا به د حکومت یا د دولت ټول ارګانونه څاري او تر اساسي قانون بو دغه پورته وی، او د عبوري حکومت د پاره دوی د 1903 کال د ظاهر شاه اساسي قانون د بیس لاین په توګه باندې منلی و چې دغه به موږ واخلو او په دې باندې به کار وکړو. خو د مشروعیت د پاره ځینې شیان دي چې باید، یو خو هغه دینی او اسلامی مشروعیت ده چې دوی لري بدون شک، لیکن یو هغه ملی او مردمی مشروعیت ده چې دوی باید حاصل کی، او دوی ته ډیره زیاته کارپانگی پاتې ده چې باید ترسره کی. یو شی چې افغانان ډیر ځورول دي په سوشل میډیا کې هم ځورول دي، او هغه دا چې دوی صحیح په ولایتونو کې په وړو وړو حوضو کې دوی د افغانستان ملی بیرغ را ټیټ کړی دی، او خپل د تحریک د طالبانو د اسلامي
وردک سید د ارګ انزورونه هم خبر شول چې دوی پکې بیرغ را ټیټوي.
امغه ترازم، یعنی هغه تقریبا د پیو احساساتی شکل سره کولای شي چې توجیه کی، لیکن دا چې د ارګ درنښت دوی هغه د ارګ تقدس دوی باید احترام وساتي، او دغه بیرغ باید نه وای راټیټ کړی. د افغانستان ملی بیرغ سلکلن بیرغ دی، ټول ته منل شوی، نړۍ کې مشروعیت لري، نو او د اسلامی بیرغ دی. د اسلامی سمبولونه د طالبانو له بیرغ نه دلته ډیر زیات دي. دوی کولای شي چې مثال د خبرې نسبت د دینه چې خپل یو نوی بیرغ معرفي کی، دا به د دوی نړیوالو ته د دوی مشروعیت بیخي زیات را ټیټ کی، او دوی به ډیره زیاته هڅه وکړي چې د نړۍ مشروعیت ترلاسه کړي. خو د ملي بیرغ تر لاندې به د دوی یو نړیوال مشروعیت ته ډیر په اسانۍ ورسیږي. دا مزل به ډیر دوی د سلکلن مزل به دوی را لند کړی وي. او دوی کولای شي چې خپل بیرغ د طالبان او د اسلامي تحریک بیرغ په توګه د ملي بیرغ تر څنګ وکاروي. دا په ټول دنیا کې مروج ده. په امریکا کې دیموکراتان ځانته بیرغ لري، ریپبلیکنان ځانته، خو ملي بیرغ یې بیل دی ټول دنیا کې. او بل اړخ د مشروعیت دغه دی چې دوی څه ډول حکومت تشکیلوي. کابینه د متخصصینو نه جوړه ده، د مسلکي خلکو نه جوړه ده، او که د ولایات مثال د خبرې د مردمی خلکو نه جوړه ده، او که چیرته ټول د طالبانو ډلوي او ټول ملایانو نه جوړوي، دا به بل اړخ د مشروعیت.
مننه وردک صاحب. کور موادان دا چې د بحث شیبې لګي پاتې دي، د نادم صاحب لاندې سپارښتنې هم را اخلو. نادم صاحب مهرباني وکړي، څه کول په کار دي طالبانو ته؟ څه ډول نظام باید رامنځته کړي چې هم د افغانستان دننه لانجې ورسره هوارې شي، خلک آرام شي، اسوده شي، او هم نړیوال په رسمیت وپیژني؟
بل دا چې زه زما بلندیز دا ده چې دغه عسکري نظام چې پر ځای و دغه یونیفورم د نظامی چې په ټول نړۍ کې دا معمول دی دغه نظامی یونیفورم دی نمازی یونسی د حیثیت دی دی هیواد او بل یو اطمینان دی د خلکو لپاره مثلا پولیس یونیفورم اردو یونیفورم دا شان باید دوی د منځ یونیسی برعکس دوی باید یا که چې خلک ته یو ډاډ ورکړ شي بل د وردګ ته په خبره بیرغ دا ملي ارزښت دی د خلکو لپاره سره کرخه ده دا دوی دغه برقی بیرغ چې د امان الله خان د وخت تر دا د ازادي نخه ده د وطن نخه ده او دا باید چې وساتل شي بل دا چې د متخصصینو د افغانستان باید استفاده وشي د خلکو په شخصي مسایلو کې باید دوی مداخله نه کړي لکه مخکې چې وهله خلک چې ولا ګیره نه لري دا کارونه باید دوی ونه کړي دا اوس هغه وخت هم نه دی چې بلغم باید دا د انسانانو شخصي ازادي او شخصي دغه ته باید تعرض ونه شي
بلې او د نظام څرنګواله تاسو څه ډول سپارښتنه ورته کوي چې ډول نظام باید وي چې نړیواله حداقل پر رسمیت پیژني او تعاملات ساتي له افغانستان سره لکه اوس چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم شته بیرغ شته همدغه صفات سي
خبره دا ده چې نظام مسلمان افغان ولس نه نوي اشاره نه في نه نوي فساد ټول مسلمانان دي او به اصطلاح اسلام د دوی اصلی ارزښت د افغانانو دی دوی په دې باید پوه شي چې په اصطلاح او اسلام په زور نه راغلی تاسو په یاد د حزب دیموکراتیک خلق د رژیم په وخت کې خلک د مسجدونو په ډک و اما د طالبانو په وخت کې هغه رژیم کې چې خلک به وهله په زور نه نستل او د دې خو به داخل څه بل خو وته یعنی په زور خلک نه مني د مراسم چې په زور پر دا کار باید ونه کی او د نننی اثر په نظر کې نیول سره بعد د دنیا په اصطلاح غوښتنې ومني چې هغه د حقوق بشر رعایت دی د خزو په اصطلاح حقوق دی ورکړ شي اعلامي حقوق بشر دا شی چې ټول دنیا یې منلی بعد دوی ومني پری دي خلک چې په اصطلاح په پنسایو باندې بعد به سلا جامع اصلاح
او نادم سی بلاندو کې کیراته وای په یواز په 150 ثانیو کې چې دغه سی بدلونونه په طالبانو کې لیدل شوی یا لیدل کیږي چې دغه سی یو څه بدوی له پخوانی نظام سره متفاوته برخورد کوي
اوس خو چراغلی خلکو ته اطمینان ورکړي اته په هلمند کې خلکو ته ویل چې مونږ د تاسو په ګیرو په موسیقي او د شان باندې مونږ کار نه لرو او دا چې تاسو خپل اختیار لري مونږ په صفقت راغلی چې امنیت راولو او جنگ ختم کو او په دغه رویه کې دوی مختلار شي او خلک به د خلکو تایید وړ وګرځي او کچېری دوی بیا هغه ناکامه تجربه تکرار کړي دوی پوسی چې دوی دوام نشي کولای دلته برته هغه نامنی راځي او د دنیا ملاتړ مې جوړ
شوی ډېر ډېر مننه سلامات حسین ادن سیم دې ونی بس همدلته پات ورسید ل خپل میلمنو ډاکټر وایس ورداګ او د غراز خلیل احمد نادم سیب څخه ډېر مننه
نه پسرلی بشي ګلونه به غوړېږي.